السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو لدی شبه د مازیګر په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنوي چپو پیلېږي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2024 کال کې په غزنی کې د ګوزان یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي همداراز هممهاله په پاکستان کې هم د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړل شوی پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري خو واکسین یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې درېمې غونډې په اړه خبرې کړې د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رزان نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبه په ورځ سره کتلي دي متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په درېمه غونډه کې مانادار ګډون غواړي نیکلاسن په خپله تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه د رواني جون میاشتې پر 1 پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ رادیو ته دا خبره تایید کړه قیوم کرزی د 71 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی د اوکراین ختیځ خارکیف ښار ته څیرمه د روسیې په تازه راکټي حملو کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي د سیمې والي اولی سینهوبوف پر ټلګرام په اړه لیکلي چې نن سهار د خارکیف پر سلوبوژانسکي سیمه لږ تر لږه 15 راکټي حملې وشوې د هغه په وینا په دې حملو کې یو تفریح ځای په نښه شوی چې یو ملکی کس یې وژلی او 2 نور ملکیان یې ټپیان کړي دي روسیې په وروستیو 2 اونیو کې د اوکراین پر 2 حملو ښار خارکیف حملې زیاتې کړې دي د جمعې په ورځ په یوه حمله کې چې د خارکیف پر نوو باور ولسوالۍ وشوه 9 کسان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول او په مکسیکو کې د واکمن ګوند کاندیدا کلاودیا شاینبوم د ولسمشرۍ د یکشنبه ورځې په انتخاباتو کې بریالۍ شوه او د دې هیواد د تاریخ لومړنۍ ښځینه ولسمشره شوه د مکسیکو په محافظه کاره ټولنه کې له څه باندې 2 پیړیو رئیسې نارینه رهبران واکمن و د لاتینې امریکا په نورو هیوادونو لکه ارجنټاین بولیویا نیکاراګوا چیلی هندوراس اکوادور السلوادور پاناما هیتی او کوستاریکا کې ښځې د ولسمشرۍ او رهبرۍ تر څوکۍ رسیدلې دي خود مکسیکو خځو په 1953 کال کې د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ ویل کېږي میرمن شاینبوم د هغه محبوبیت له کبله چې په بې وزلو خلکو کې لري بریالۍ شوې ده خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو نن د شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 1403 ده چې د 2023 میلادي کال د جون ل درې منټې سره برابر ده را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي کوا باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل شو د واکسین ته اړتیا څومره شته
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي
د امریکا یو جګپوړي پخوانی پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوهې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشلو باعث شو. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې دي.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن طرح ومني.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د 2024 کال د پولیو پر ضد واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانانو کورنۍ د دې کمپاین د پایل هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي. د موضوع نور تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبې په ورځ د جون میاشتې په درېیمه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید
هر میاش زتم لرم چې ز بخپل ماشومان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبره هیڅ معنا نه لري. زه لمه د غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشومان واکسین کړی.
ان می ګپاره نظرن او می اطفال خود واکسین کړن.
موږ په کور کې وراره لرو. هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او کپاتې سه موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپل ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یوه واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهنه لري د دوی له لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډیره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډیره پوهه نه لري هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو.
مسلکي برونو هم معلومات داده میشه.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنیږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ټول هیواد په کچه نن د ماشومانو د ګوزنده ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د څرنګوالي او د دې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د واکسیناسیون د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره مرکه وکړه. ښاغلي کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. هغه سکیجول کې بیا دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چیرې چې د پولیو خطر زیات دی. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او 15 نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کیږي په افغانستان کې چیرې چې د پولیو خطر ډیر وي، لکه د کندهار او زسوا، د ننګرهار او زسوا، پکتیا، پکتیکا دغه او زسوا. او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنې وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. او بلو په عمومي ډول زه دا ویلی سم چې په افغانستان کې یا په داسې هیوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع بیا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ټرانسمیشن سیزن وایي. په های ټرانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کیږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کیږي او په توده هوا کې د پولیو وایرس له ویروس زمینه باندې مساعده وي او انتقال یې په اسانۍ سره کیږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د پنارینو کې د اقامت یا شندیدو باعث کیږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلیدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کیږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا ستون لري او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهیږي تبلیغات یې هغه حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوازې د پولیو بلکې نور واکسینونو پروګرام هم ځینې متاثر وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی سم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یوه موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کیږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کیږي، هلته 100% ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولای. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کیږي، هغه بیا د معافیت خلا پکې رامنځته کیږي او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلې مو دي او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کیږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینی لارې وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي دای ماشوم ته د دورې غن اورو جوړه سي ماشومان د تل لپاره فلش کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغي اخته شي درملنه نه لري. یوازینی لارې هم دا ده چې دوی قوي وقایه ولري او د ناروغي څخه مخکې تر پیښېدو ماشومان باندې کلی شي. نو یوازینی لارې په افغانستان کې اوسنۍ حالاتو کې همدا ده چې د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بل لار نه لري او د دې ترڅنګ کوم د ورځني واکسین چلته ماشومان ته ورکول کیږي نور ناروغي پولان دي ماشومیت ته دوري نور ناروغي پولان دي هغه ډیر اړین دی باید خپل ماشومان دوی په خپل تکلیف وخت سره ورکړي.
د واکسیناسیون د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې. په کونړ کې هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د واکسین څلور ورځنی کمپاین پایل شوی. چارواکي وایي په ټول کونړ کې به له 2 لک ډیرو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې رضاکاره ډلې به هرې لرې پرتې سیمې ته د واکسین لپاره ولاړ شي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به مونږ د 500 څخه ښکته ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 تعداد کې ماشومان دي دا واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزن له لا علاج ناروغي پاک شي.
ټول کونه کې دا بس کوم ساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کی. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل پکې نه ده پیدا شوی او ټول ماشومان ته رسیدګي کی او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسین او دا کمپاینونه په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیسو څخه یو پاک افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملای امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې بعد امنیتی او نور ستونزو لامل د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لزګونو زره ماشومان له یاد واکسینو به برخې پاتې کېدل او همدا لامل چې په کونړ کې د ګوزن مثبت او پیښښتون درلود. د یادونه ورده چې په ټوله نړۍ کې اوازې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پروتو سیمو کې د ګوزن وایروس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکی ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه د افغانستان اړوند راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی دي د جمعې په ورځ اعلان کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یک شنبه پورت ل جګپړو اسرائیلی چارواکو سره په غزه تړنګ کې د اوربند پاړه پر پیشنهادي طرحه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې ل وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالن سره په دې باب خبري وکړي. د بیان لمخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحه له کابل وستایي چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ور باندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحه ته چې په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلی موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوې. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولې ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مدرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل، د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې ښکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل سویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې ورزو سپورتي مسایلو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له یوګاندا سره پیلوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. تیره شپه افغان لوبډل مشر راشد خان د خپلې لومړۍ لوبې لپاره د ملي لوبډلې پر پلان خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځې نړیوال جام کې ډېرې عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شل ورځې نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسله د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ T20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او PNG لوبه هم ډیره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړو او بیا غیر نیوزیلینډ بیا PNG دا او سر اخیره میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیارای موږ نیول ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باورې ما او په دې چې ان شاء الله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به در سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه نه وړاندې د کربین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ور سره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي. د نوموړي پټکو د وسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کربین لیگ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 15 بجې خپل لومړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره ترسره کړي.
د ازادۍ راډیو د دې مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو وړاندې بستا سوغږیز پیغامونه خپره شي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی قومندان فرانک مکنزی وایي د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشل کېدو سبب شو. د مکنزی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوحې تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د پاشل کېدو لامل سه. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بي اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره سوې ادا کړې چې واشنگټن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا وه چې دغه تړون یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو خبره ای امریکا د غوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزوري یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوه تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوې ترسره شوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوه تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل،
ښاغلی مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځ پریکړه کړې وای، او په زړورتیا او هوښیارۍ د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوی وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نښې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکایو ها چقدر
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده، کیدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانې نه ښکاري.
د دوه هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوه تړون عملي کړی او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي.
ستاسو له پیغامونو
خدای زادی رادیو طرفون قوریدم کو سلام من کوم ریاض کو چه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم، نو خبره داده سي د ماشون ډیر وخت کی زندیدل دي، نو دلته موږ تخپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاته دي، او دوه هم داسې موږ د کومندانی لپاره یا د یو تاک لپاره کوم کرزونه کړی دي، نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس قرض نه راکوي، نو باید د ماشونه والسي موږ ژغ باید ورسیږي تر دوه پول شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اللہ عثمانیم د کندهار ولایت پنجوی ولسوالیم. مشتخه پوردو کی موږ وظیفه رو په پنشیر کې، نو مشتخه ماشونه د پنځم بیا په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړله، مشران را تول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یو ارګان یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل، د نورو ارګانو مشنه مواله کړ، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه دیواله، په دې خاطر چې پر بنګو باندې رس پیدا نه سي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشان نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشانه درکړې، هر وتاک دوه لکه درې لکه پوروړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول د ازادي رادیو کارکونکو ادم حوردن کو سلامونه احترامات ولې کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامه پستان ولري موږ اسلامي امارات د لورپو چارو سره هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چارده خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سهولت برابر کړي مننه خیرونه نسوزه کوم دا نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولے خبر کوم منگل تک سری وزر ډیر خراب ده لیلوټوی رو چروق ساحل ده ځوانانو ته ځوانانو ته د کار زمينه برابره کی تر سو په کارونه کې بوخت او مصروف شي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.